Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې تاشکان نن د یوې لویې غونډې کوربه دی. افغان ولسمشر هم ګډون پکې کوي.
ولسمشر په ناسته کې ګډون کوي. ډېر زیات بحث پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورکول.
افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفانو همکارانو ته له دې وروسته سزا ورکوي.
هر هغه څوک چې په جګړه ییزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت دی. هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي.
د ننګرهار په رسنیو کې پاته د ګوتو په شمیر خبریالانې وایي
خبریالان امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېلو غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نفه نښه کوي.
او اروپایي ټولنې له اقلیم سره د مبارزې لپاره نوی پلان اعلان کړ. نن پنجشنبه د چنګاښ څلرویشتمه او د جولای پنځلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوو. امریکا روانه میاشت د هغو افغانانو ایستل پیلوي چې دوی سره کار کړی. د طالبانو له لوري د افغان کمانډویانو د وژنې پیښه غندل شوې او د پاکستان له پارلمانه غوښتل شوي چې د شکنجې د مخنیوي قانون تصویب کړي. بشپړ خبرونه. جک پولیو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستانه د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې د تیرو نږدې شلو کلونو په موده کې کار کړی دی. چارواکو اسوشیتد پریس آژانس ته ویلي دي چې لومړی به هغه کسان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه د کډوالۍ د ویزو غوښتنه کړې ده وایستل شي. پر ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړو له لوري فشار دی چې دغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرستې کړې دي د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې له افغانستانه بهر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د اګست تر آخره له افغانستانه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لوري د یو شمیر افغان کمانډوز واکونو علني اعدام وغانده. د سپینې ماڼۍ ویاند نیټ پرایس دا ناوړه عمل وباله. ښاغلی پرایس پرون وویل واشنگټن د هغې ویډیو د رښتیاوالي په برخه کې شک نه کوي چې طالبان 22 تسلیم شوي افغان کمانډویان پکې وژني. سی این این تلویزیون د یوې ویډیو د تایید شوو تصویرونو په استناد راپور ورکړی چې دا پیښه د جون په میاشت کې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په دې ویډیو کې معلومیږي چې تر جګړې وروسته کمانډو سرتیری تسلیمیږي. بیا په ویډیو کې د دې کمانډویانو جسدونه پر ځمکه ښکاري. طالبانو بیا پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ویډیو سمه نه ده. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر وایي چې د القاعدې خطر په افغانستان کې له منځه تللی دی. کین میکالم پرون په لندن کې وویل په افغانستان کې شل کلونو هڅو ډېرې ژورې اغیزې لرلې دي.
د القاعده تروریستي شبکې بنسټ چې په 2001 کال کې موږ په پراخه کچه ورسره مخامخ وو له مودې راهیسې له منځه تللی دی. زه غواړم چې د هغو پوځي همکارانو درناوی وکړم چې د دوی د زړورتیا او قربانۍ له کبله مو دا مهم څه ترلاسه کړی دي.
په افغانستان کې د تیرو نږدې شلو کلونو په ترڅ کې د بریتانیا شاوخوا 3500 پوځیان وژل شوي دي. بریتانیایي چارواکو تیره اونۍ وویل چې د دوی تقریبا ټول پوځیان له افغانستانه وتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل یو تیروتنه بللې. ښاغلی بوش له جرمني رسنۍ د چویل سره په مرکه کې پرون وویل دا ویره راسره ده چې افغان نجونې او ښځې به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د سپتمبر تر 11 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. له نن نه نږدې شل کاله مخکې د جورج دبليو بوش د واکمنۍ په وخت کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم په کابل کې رنګ کړ. د هرات په کروخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بندو جوړېدو چارې د ناامنیو سربېره روانې دي. د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل
پاشدان بند د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 50% چارې پر مخ تللې. دغه بند د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول، د څښلو پاکو اوبو د تنظیم او همدارنګه هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي.
د پاشدان د بند جوړېدو کارونه نږدې 10 کاله مخکې پیل شوي. ټاکل شوی ده چې پر دې بند 112 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راشي. د پاشدان بند تر جوړېدو وروسته به هلته 450 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه شي او 2 میګاواټه برېښنا به تولید شي. د بشری حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د شکنجې کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. دې ډلې پرون وویل چې په دې ډول به د پولیسو په توقیف کې د شکنجې او د تشدد له امله د وژلو مخه ونیول شي. دا لایحه سناتور شیری رحمان وړاندې کړې ده او د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری تایید کړې ده. که چیرته پارلمان دا لایحه تصویب کړي، دا به لومړی ځل وي چې د پاکستانی پولیسو له لوري شکنجه غیر قانوني کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې شکنجه منع شوې ده، خو په سیمه ییز قانون کې شکنجه تیری نه ګڼل کیږي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي، خو داسې ښکاري چې د معاش لویه برخه به یې کمه شي. لا فونګواردیا ورځپاڼې او اسپین ویبپاڼې پرون راپور ورکړ چې تمه ده میسی له بارسلونا سره 15 کلن قرارداد وکړي. میسی په نړۍ کې تر ټولو ګرانبایه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دی له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. میسی 14 کلن و چې له بارسلونا سره یو ځای شو. ده د بارسلونا لپاره تر بل هر لوبغاړي ډېر ګولونه وهلي دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ د ورښت امکان شته. د سانتي ګراد لوړه درجه 24.22. هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 6.25. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 4.25. قندهار کې هم اسمان شین خودل سوی. د تودوخې لوړه درجه 1.25. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریز وي. د تودوخې لوړه درجه 1.25 اټکل سوی ده.
سهارنۍ خبری مجله اوري. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. راځو د خبرونې د سر راپور ته. ټاکل شوی ده چې نن په ازبکستان کې د اقتصادي غونډې پر مهال د سیمې د هیوادونو د استازیو سربیره د سپینې ماڼۍ پلاوی او د اروپایي ټولنې هیات هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې دوه ورځنۍ اقتصادي غونډې تر څنګ د افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د لویدیځ او افغانستان د اړیکو په باب هم خبرې وشي. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د منځنۍ او جنوبي آسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په ګډون له 24 ډیرو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تاشکند ته د ولسمشر سفر د 2 ورځو لپاره. په دې سفر کې به ولسمشر د آسیا او جنوبی آسیا د منطقوي اتصال په ناسته کې ګډون کوي. همدارنګه به ولسمشر د ازبکستان د ولسمشر او نورو مقاماتو سره د افغانستان او ازبکستان پر اړیکو باندې بحث کوي. ډیر زیات بحث به پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټول وي.
سپینه ماڼۍ خبر ورکوي چې د تاشکند په غونډه کې د متحد ایالاتونو د پلاوي مشي د سپینه ماڼۍ د کورنۍ امنیت سلاکار الیزابت شیرود راندال کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې غونډې ته احتمالا ورشي او امریکایي پلاوی به د مرکزي آسیا د 500 هیوادو د مشرانو ترڅنګ د اوتریش، چک جمهوریت، هنګری، سلواکیا، سلوینیا او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو له مشرانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. اروپایي ټولنه هم د دې غونډې ترڅنګ غواړي چې د افغانستان د امنیت پر موضوع خبري وکړي. د دې ټولنې د بهرني او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې وویل چې د تاشکند په غونډه کې به له افغان چارواکو سره دا وڅېړي چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ ته ادامه ورکولی شو.
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیځ پوځیان پاتې کېږي یا ترې وځي بل ډول وي، خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیځ نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم.
د منځنۍ آسیا د هیوادو د چارواکو اندېښنې د افغانستان امنیت ته په وروستیو کې چې طالبانو په شمال کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي زیات شوي دي. پرون د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې اقتصادي، فرهنګي او امنیتي موضوعاتو ته ځانګړې شوې وه، تر ډېره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. دې غونډې ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین وویل
د شانګهای د همکاري سازمان د سولې، اقتصادي پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزې په برخو کې د افغانستان د دولت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. د شانګهای غړي هیوادونه د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د افغان لانجې د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو له مرکزي او همغږه هڅو سره هم نظر دی.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادو د اتصال څلور لارې ده او د اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې امنیت هم تامینېدلی شي.
و مو ریدل چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو لوی غونډه جوړیږي پر اقتصادي مسایلو خبرې پکې کیږي، خو د منځنۍ آسیا دا هیواد یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو په اړه هم اندېښنې لري. د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان په افغانستان کې وایي هر هغه څوک چې له دې وروسته د دوی په ټکولو دښمن سره همکاري وکړي هغوی ته به سزا ورکړل شي. اجمل شینواری پرون چهارشنبه خبري اعلان ته وویل چې له دې امر څخه هیڅوک نشي مستثنا کېدای.
وروسته له هغې چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ولسي جرګې یو غړی طالبانو سره په همکارۍ تورن کړ او هغه یې ملي خاین وباله، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان وایي چې داسې کسانو ته سزا ورکول کېږي. اجمل شینواری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له دښمن سره هر ډول مرسته کوونکی به د افغانستان د قوانینو له مخې محاکمه شي.
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دښمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت ده، هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي او په هر چا باندې چې ثابت شوه هغه به محکمه کیږي او هغه د محکمې صلاحیت ده چې هغه ته څه جزا ورکړي. حقوقي قوانینو په بنسټ باندې هر څوک چې د ملي خیانت مرتکب شي هغه ته به د قانون په مطابق جزا ورکول کیږي.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو غږیز پیغام خپور شو چې په کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ولسي جرګې کې د بادغیز د خلکو استازي امیرشاه نایب زاده ته ملي خاین وایي. په دې غږیز پیغام کې ښاغلي صالح د ولسي جرګې د غړي ته ویلي چې د بادغیز پر مرکز قلینو حمله کې له طالبانو سره مرسته کړې او د دې خیانت له امله به دوزخ ته ولیږي. خو ښاغلی نایب زاده ځان د دولت ملاتړی بولي او دا ډول تورونه یې په کلکه رد کړي دي. د افغانستان ولسي جرګې هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د ولسمشر د لومړي مرستیال له خوا یې د کره اسنادو او شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې. خو د امرالله صالح دفتر ویلي چې په دې هکله کافي اسناد موجود دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې منشي کریم اتل وایي چې ملي خاین که هر څوک وي باید مجازات شي. خدای ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید بشپړ اسناد او شواهد موجود وي.
یو هغه څه وي چې یو څوک په یو شي باندې متهمول، بدنامول او یو واقعیتونه وي، د دې دوو ترمنځ باید فرق وي. مثلا یو څوک ادعا کوي، شک کوي چې د افغاني کس د مخالفینو سره ارتباط لري، مخالفین تقویه کوي، یو داسې وي چې اسناد شواهد موجود وي، څوک د مخالفینو سره په تماس کې وي، ورسره همکار وي،
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تیره په شمالي ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي چې دوی له دې ولسوالیو تاکتیکي شاتګ کړی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان وتلې سندرغاړې آریانا سعید پرون په یوه غونډه کې د افغان میرمنو په اړه څرګندونې کړې. دا راپور هم درته لرو. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. اجمل انت به غوږ شو.
د امریکا متحده ایالاتونو ګڼو رسنیو د دې هیواد د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش پر هغه وروستیو څرګندونو لیکنې خپرې کړې چې له دوی چویل سره یې په یوه مرکه کې د افغانستان په اړه ویلي. له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه به بد عواقب ولري. په 2001 کال کې پر امریکا د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته جورج ډبلیو بوش افغانستان ته د امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه وکړه چې دغلته یې د طالبانو رژیم راوپرځوه او امریکا او ناټو متحدانې په دې هیواد کې په یو اوږده جګړه کې ښکېل شول. پر دې موضوع د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو رپورټ سرلیک دی. جورج بوش وایي په افغانستان کې امریکایي پوځي ماموریت پای ته رسول به یوه تېروتنه وي. په دې لیکنه کې په ځانګړې توګه د ښځو او هغه افغانانو په اړه چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې همکاري کړې د جورج بوش اندېښنې راخیستل شوي. د امریکا د پخواني ولسمشر دوی چویل سره مرکه کې ویلي ویره لري چې د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به افغان ښځې او نجونې سخت زیان وویني. واشنگټن پوسټ وایي ګڼو افغان ښځو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته د دوی د زده کړو او کار د حقونو لپاره د یو خوندیتوب په سترګه کتل. دا واشنگټن پوسټ په وینا طالبانو په خپل واکمنۍ کې خځې کار خونځوي او له شرعي محرم پرته له کوره وتلو ته نه پرېښودي. نیوزویک هم په دې اړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی جورج بوش فکر کوي چې امریکا لخوا د افغانستان پرېښودل به نه باوریدونکي ناوړه عواقب ولري. د امریکا د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر د افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښودلې چې د امریکا د اوسني ډیموکرات ولسمشر جو بایډن په شمول امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د افغانستان څخه د سرتیرو تر ایستلو وروسته به هم د افغانستان او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي. بلومبرګ خبرونې بیا له افغانستان څخه د افغان ژباړونکو د ایستلو په اړه یو رپورټ خپور کړی. وایي د بایډن اداره د جولای میاشتې په پای کې د افغان ژباړونکو او نورو هغه افغان کارکوونکو د خوندیتوب لپاره الوتنې تنظیموي چې د امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ کېدای شي. بلومبرګ دا خبره د امریکا د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکلې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په یوه وروستۍ وینا کې ویلي و چې له افغانستان څخه د هغه افغانانو د ایستلو چارې به چټکې کړي چې د امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته یې ژوند ته ګواښ پېښېدلی شي.
د ننګرهار په یو شمیر رسنیو کې د ګوتو په شمیر پاتې خزینه ژورنالیستان وایي چې له امنیتي ننګونو خوندي نه دي. په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب یو شمیر ټولنې هم د اندېښنې تاییدوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
هادیه نیګا په ننګرهار کې د یو خصوصي ټولنیزون ویاند ده کومه چې شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې له یوې داسې امنیتي ننګونې سره مخ شوه چې له اندېښنې یې د کور ناستې ته اړ شوه. هدیه نگا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وایي لا هم د خبریالانو په ځانګړي توګه د خزینه ژورنالیستانو ژوند خوندي نه دی او د هغې ورځې پارمان ده چې یو ځل بیا لکه د پخوا په شان بیا اندېښنې کار او خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. هدیه نگا د هغې صحنې کیسه کوي چې لس ورځې وړاندې کله چې له کوره دفتر ته پر لاره وه ورسره مخ شو.
درې کسانو راپسې منډې کړې. د یو کس سره چې دغه وسله وه دا راسره بیخي څنګ ته نږدې شوه. دوه کسانو سره چې وه هغه لږ روس سره منډې والی او دا یو کس چې دا مې بیخي د لاس سره نږدې د رکشې طرف ته توفانچه کې دغه تیار مرمۍ هملته کش کړله او رکشاوان ته ویل چې ودرېږه. همدې سره نو چې رکشاوان پوه شو چې دا اوس په دې ډس کې طرف ته زما د توفانچه راته وشوه نو په دې وخت کې رکشاوان په ډېرې تیزۍ سره هغه ساحې څخه ووته.
هدیه نگا زیاتوي چې د پیخې د دې او د دې د کورنۍ اندېښنې لا زیاتې کړې او غواړي چې تر یو څه وخته په یو خوندي ځای کې له خپلې کورنۍ سره ووسی. سنا بیا په ننګرهار کې د یو خبري اژانس خبریاله وه کومه چې له تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ننګونو له کبله کار پرېښی. دا په ټولو ښکېلو لورو د افغان خبریالانو په ځانګړي ډول د خزینه ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ کوي.
له حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې د خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېلو غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي ځکه چې د خبریالانو هدف یوازې ټولنې ته خدمت کول دي.
په ننګرهار کې د خزینه ژورنالیستانو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې د انعکاس په نوم د یوه خصوصي ټلویزیون څلور تنه خزینه کارکوونکي ووژل شوې، کومې چې دغلته یې د نورو خزینه ژورنالیستانو زړونه مات، په کور ناستې او یا له کورونو کار کولو ته اړ کړې. دغو پیښو د خبریالانو د خوندیتوب او ملاتړ ټولنې هم اندېښمنې کړي دي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په مقرر ډول یې تر ځایي مسؤولانو خپل غږ رسولی، خو په وینا یې له هڅو سره سره بیا هم وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې دغلته نږدې ټولو ځایي ښځینه ژورنالیستانو یې دندې پریښي او په کورونو ناستې دي.
په ننګرهار کې مو د ښځینه خبریالانو د اندېښنو په اړه واورېدل. په څنګلوري ولایت کونړ کې بیا چارواکي وایي چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړي ولسوالۍ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل شوي. دوی وایي چې تیره شپه په دغو عملیاتو کې د یو شمېر نورو وسلوالو تر څنګ یو مهم بهرنی سخت دریځی هم وژلی دی.
د کونړ امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د اسمار او غازی آباد ولسوالیو په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې پکې د یو بهرني وسلوال په ګډون اووه تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
بیګا په دغه په شال کې ډب خوړ کې او برولو کې دی کې بیګا امنیتي ځواکونو سره مخامخ جنگ د مخالفین او شپږ نفر مخالفین کې وژل شوي دي. پښتو کې او د پاکستان هیواد اوسیدونکي چې د القاعدې شبکې کې سیف الله مشهور په بلا دا وژل شوی، مشهور قومندان محمود په نوم باندې هم وژل شوی چې د اخیری دی یو نفر زخمی دی.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د یو تن عکس ښکته پورته کیږي چې اوږده ګیره او اوږده ویښتان لري. دې عکس سره لیکل شوی چې د القاعده شبکې پاکستاني غړی چې سیف الله نومیږي او پر بلا مشهور هم د تیر شپې عملیاتو کې وژل شوی دی. حکومتي مسؤلین وایي یاد عملیات د اسداباد او ناړې ولسوالۍ منځ د لارې د پرانیستلو لپاره پیل کړي چې کومه یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلي او خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د ترسره شوو عملیاتو او په هغې کې طالبانو ته د اړول شوي مرګ ژوبل لپاره څه نه دي ویلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره خپل هر اړخیز پلان اعلان کړی. د دې پلان له مخې به د راتلونکو 15 کلونو په موده کې د ډیزلي او پټرولي موټرو خرڅلاو منع شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د اروپای ټولنې کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د هغو وسایلو په اړه خپل وړاندیزونه وکړل چې هوا تودوي. په دغو کې موټر، الوتکې، فابریکې او د کورونو د تودیدو وسایل شامل دي. د اروپای ټولنې د 28 هیوادو پارلمان باید د دې هر شي په اړه چې وړاندیز شوی دی په خپلو کې سلا مشورې وکړي او بیا پریکړه وکړي. دا بهیر شاید دوه کاله وخت ونیسي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وان در لین وویل اروپا لومړی نیمه وچه ده چې د اقلیم په برخه کې یو هر اړخیز پلان مطرح کوي. د زیاته کړه هدف ځانګړی دی او اوس خپل هدف ته د رسیدو لپاره د لارې نقشه وړاندې کوي. په دې وړاندیزونو کې راغلي دي چې تر 2015 کال پورې دي د ډیزلي او پټرولي موټرو پر خرڅلاو بندیز ولګول شي. شاید دا وړاندیز د فرانسې او جرمني له مقاومت سره چې ډېر موټر تولیدوي مخامخ شي. دا وړاندیزونه د انرژۍ د تولید شرکتونه، هوایي کرښې او فابریکې مجبوره کوي چې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو په خاطر ډېرې پیسې ورکړي. همداراز د لیشت رالیشت صنعت د لومړي ځل لپاره مکلف ګڼل شوی دی چې د هوا د ککړتیا لپاره پیسې ورکړي. د اروپایي ټولنې کمیسیون همداراز غواړي چې د لومړي ځل لپاره پر پولو د کاربن پر سر مالیه کیږدي. له اروپایي ټولنې بهر به د کاربن د صنعت تولیدونکي هیوادونه مکلف وي چې د کاربن ډای اکساید د تولید پیسې ورکړي. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه د نړۍ 8% ګلتوني ګازونه تولیدوي غواړي چې د زرغون اقتصاد مخکښه شي. دا ټولنه هیله منده ده چې د ګلتوني ګازونو د خپرېدو کچه له 1990 تر 2015 پورې 55% کې راکمه کړي او تر 2050 کال پورې دا کچه صفر ته ورسوي.
د افغانستان وتلی سندرغاړي آریانا سعید له افغان میرمنو وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره هڅه وکړي. میرمن سعید د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویروخان راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سعید افغان میرمنې اقتصادي ځان بسیاینې ته هڅوي. میرمن سعید د چهارشنبې په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د یوې روښانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانم های نمی است که هیچ وقت خود از دست نتن. زما پیغام افغان میرمنو تا داده چه هیچ کل خپل روحیه للاسا ور نکری او های چه وکری چه زن بساینی پلور اولاشی هم دارنگا زدکری وکری کار وکری ولی افغانستان سل کل روستا پاتیشی بخوانن کار بکنن و چور افغانستان باید هم ست سال قبل باشد.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداریا او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغو مراسمو کې یو شمېر سندرغاړو، ځوانانو، سوداګرو، میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمېر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و د دغه افغاني برانډ جامې نندارې ته وړاندې کړې. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د جګړې لښکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم، مونږ یو نوی نسل یو، سوله مو یواځینۍ هیله ده. غوښتنه مو ده چې پرېږدئ میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته شوې ده. خو لا هم شته داسې میرمنې لکه آریانا سعید چې راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ به نه یوازې دا چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي، بلکې میرمنې به لا پرمختګ وکړي.
جکپوړو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستان د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې امریکایي پوځیانو سره په تیرو شلو کلونو کې کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له لوري د یو شمېر افغان کمانډویانو علني اعدام غندلی دی. طالبانو بیا ویلي چې په دې اړه خپره شوې ویډیو سمه نه ده. د بریتانیا د استخباراتي ادارې ام آی 5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې له منځه تللی دی. د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د